السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو دی ویبل یو ساعت خبرونه د وړاندې کولو لپاره ز رضوان مراد له تاسې سره په دې یو ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره سید قادر جلالوف همکاري کوي او ری چې د مشرانو جرګې نن په د رایو په اکثریت سره له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو تړون تصویب کړ. د افغانستان او سیمې په اړه نور مهم رپورټونه هم لرو. په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې نسیم شفق ترتیب کړی دی.
مشرانو جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند تصویب کړ. د ملي امنیت اداره وایي چې په بدخشان کې یو شمیر مهم وسلوال مخالفان وژلي او ولسي جرګې په بیلابیلو برخو کې د ښوونځیو د زده کوونکو مسمومول غیر انساني عمل وباله. د خبرونو تفصیل. مشرانو جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند نن تصویب کړ. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې اتیا تنه سناتوران حاضر وو چې دیارلس یې منفي او پاتې ټولو یې مثبتې رایې ورکړې. د دې جرګې رئیس فضل الهادي مسلم یار له رایې ورکولو مخکې سناتورانو ته وویل چې هر پریکړه د خپلو ملي ګټو پر اساس وکړي. ولسی جرګې د تیرې اونۍ په سر کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه د ایران د تمې خلاف له لږ بحث وروسته د رایو په غوڅ اکثریت دا سند تصویب کړ. د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له تصویب وروسته د ولسمشر کرزي لخوا توشیح او بیا په رسمي جریده کې خپریږي. د ملي امنیت ریاست وایي چې په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د راغستان شهر بزرگ او یوان ولسوالیو لپاره نومول شوي ولسوالان وژل دي. د ملي امنیت یو مطبوعاتي مسؤل شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو لخوا د بدخشان د اتو ولسوالیو پوځي مسؤل هم وژل شوی. د سرګند کړه چې د وسلوال طالبان د هغو ګډو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي چې وړ مشپه په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د تښتول شوو برتانویانو او د هغوی د افغان ملګرو د ژغورلو لپاره تر سره شول. د ویل چې په دې عملیاتو کې اته واړه هغه تختونکي ووجل شول چې د یوې خیریه مؤسسې د بهرنۍ او افغان کارکونکو په تختولو کې ښکیل وو. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسی جرګې د ښوونځیو د زده کوونکو مسمومول سخت وغندل او وی ویل چې دا یو غیر انساني عمل دی. ولسی جرګې په یو اعلامیه کې چې د دې جرګې د غړي سالم محمد سلجوقي لخوا ولوستل شوه دا د زده کړې او پوهې د دښمنانو کار وباله.
ولسی جرګې شورای ملی تأثر و نگرانی شدید خود را
دای وایي. ولسی جرګه په بیلابیلو ولایتونو کې د ډیر شمیر زده کوونکو د مسمومیدو په اړه خواشینه ده او د افغانستان د دښمنانو د غیر انساني عمل په سختو ټکو کې غندي. په ورستۍ یو میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د انجونو په ښوونځیو کې ګڼ شمیر انجونې مسمومې شوې چې تازه پیښه یې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې نن وه چې لسګونه تن انجونې په ناهید شهید ښوونځي کې مسمومې شوې دي. او د موټرو یو شمیر سوداګرو په جلال آباد ښار کې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی. دوی وایي چې دا اعتصاب یې ځکه کړی چې د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې له 2001 څخه ښکته ماډل موټر باید د پرزو په بڼه وپلورل شي. دغه شل تنه سوداګر د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې سره لمر ته ناست دي او وایي چې تر څو د وزیرانو شورا خپله دا پریکړه بیرته وانخلي دوی به د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکړي. د دوی یو استازي حاجي ملنګ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د څه باندې دیرش میلیونه ډالرو په ارزښت د دوی موټر د جلال آباد په ګمرک کې درول شوې دي. د اوتر دې محل افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد شیبه مخکې د دغه هیواد پارلمان ته وینا وکړه. اسد وویل سوریه په رښتینې ډول له داسې جګړې سره لاس ګرېوان ده چې له بهر څخه تنظیم شوې ده. د لوړه وکړه چې له تروریزم سره په جګړه کې به هیڅ ډول جوړ جاړی ونیسي. بشار الاسد خپل پارلمان ته په وینا کې ټینګار وکړ چې سوریه د تاریخ له ډیرو حساسو مرحلو څخه تیریږي. د سوریه ولسمشر په خپل هیواد کې د روان پاڅون تر شا د تروریستانو پر موجودیت ټینګار وکړ. دا د سوریه په حوله ښارګوټي کې تر قتل عام وروسته د بشار الاسد لومړۍ وینا ده. په حوله کې تر سل تنه زیات ووژل سول چې تر نیمایي زیاتې ماشومانو. سلهاو تنو نن یو اربیا د مصر په مرکز قاهره کې د تحریر میدان ته مخه کړې ده څو د حسنی مبارک په برخه کې د محکمې د پریکړې په وړاندې اعتراض وکړي. یو تن اعتراض کوونکی عادل شلبی نن په قاهره کې خبریالانو ته وویل
فاحنا بنطالب النائب العام ان هو يعيد الحكم مره ثانيه
دایوای موږ د لوی څارنوال څخه غوښتنه کوو پر اعلان سوي حکم لسره نظر وکړي او د حبیب العدلی د ملګرو محاکمه لسره غواړو ځکه د هغوی د تبرئې هیڅ دلیل نسته. کچیرې دا کار د هغوی د مجرم پیژندل کېدو په خاطر د کافي اسنادو په راغونډولو کې ناکامي ده، دا د چارواکو مسؤلیت دی چې اسناد راغونډ کړي او بیا کتنې ته یې وړاندې کړي. یو شمیر اعتراض کوونکو حتی تیره شپه د تحریر پر میدان تیره کړه. د یو بل خبر له مخې په مصر کې یو شمیر ځوانانو نن سهار وختي د جمهوري ریاست د کاندید احمد شفیق د انتخاباتي مبارزې پر دفتر حمله کړې ده. احمد شفیق به د روانې میلادي میاشتې په 12مه او 13مه نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې ګډون وکړي. د ده په وړاندې د اخوان مسلمین د ډلې کاندید محمد مرسي ولاړ دی. احمد شفیق د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک د رژیم صدراعظم و. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن وویل چې د اسرائیل له لوري هر ډول حمله به بیرته پر اسرائیل د تندر په څیر راپریوزي. آیت الله خامنه‌ای هم دا راستنګار وکړ چې د تهران د اتمی پروګرام په اړه د نړیوالو شک په دروغو بنا دی او غرب غواړي په دې ډول په امریکا او اروپا کې له روان اقتصادي بحران څخه د خلکو پام په بله خوا کړي. آیت الله خامنه‌ای نن د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله روح الله خمینی د تلین په مناسبت دا خبرې کولې. پاکستانی امنیتی مامورینو نن وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلوټه الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 8 سختدریزې وژل سوي. په دې حمله کې چې د افغانستان پولې ته نږدې سوي د یو سختدریزې قومندان کور په نقشه سوی و. د کاناډا په تورنټو ښار کې د یو وسلوال سړي په ډزو یو تن وژل سوی او شپږ نور زخمیان دي. د رپورټونو له مخې دا پیښه پرون ناوخته د ایچن سنټر په نوم یو سوداګری مرکز یا شاپینګ سنټر ته نږدې سوی ده. د تورنټو ښاروال راب فورد له دې وسلوالې حملې څخه وروسته وویل دا وینن په رښتیا چې یو وحشتناکه شپه وه. زه دلته تیار یم چې د پولیسو ملاتړ څرګند کړم او غواړو چې ډاډه سو چې دغه خطرناک جنایت مسؤولان نیول کېږي. د تورنټو پولیس وایي د دوو زخمیانو حال ډیر ښه نه دی. او په میانمار کې د ډیموکراسي غوښتونکو مشره اونګ سان سو چی نن بیرته خپل هیواد ته ستنه سوه. له 1983 میلادي کال راهیسې د اول وار دی چې میرمن سان سو چی له خپل هیواد څخه بهر سفر کوي. دی په بینکاک کې د ختیځې آسیا د هیوادونو په اړه په یوه پراخ اقتصادي غونډه کې برخه واخیسته. اونګ سان سو چی وویل چې تایلند ته د دې سفر د قناعت وړ و. دا لږ تر لږه 15 کاله په خپل کور کې نظر بند و. اونګ سان سو چی د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې اروپا ته ځي. دا به ژینوا، اسلو، دوبلین، لندن او پاریس ته ولاړ سي. اونګ سان سو چی به په اسلو کې د نوبل د سولې جایزه چې په 1991 کال کې د دې په نوم اعلان سوی وه هم ترلاسه کړي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. لا ولسی جرګه ورسته د مشرانو جرګه نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند د رایو په اکثریت تصویب کړ. افغان حکومت په هیواد کې د بلوچ بلتون پالو د روزنیزو کمپونو د موجودیت په اړه د پاکستان د پوځي چارواکو ادعا په کلکه رد کړې ده. په قندهار کې امنیتي مقامات وایي چې ګڼ شمېر ځان وژونکي او د دولت وسلوال مخالفان یې وژلي او نیولي دي.
څلور نفره انتحاریان، اوویشت نفره دښمن مړه سوي دي، پنځه نفره دښمن زخمي سوي دي، څوارلس نفره دښمن نیول سوي دي.
په فراه ولایت کې هم د وروستیو امنیتي پیښو حال درکو او د سیمې په رپورټونو کې اوري چې د امریکا د بې پیلوټه مشکوکو الوتکو په تازه حمله کې د پاکستان په قبیلي سیمه کې د وسلوالو مهم قمندانان وژل شوي. د خبرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ او د غراس تاسو کولی شئ چې د سهار لوونه د ماخم تر پورې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د مشرانو جرګې نن له متحده ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو سند تصویب کړل. د وړاندې ولسی جرګې هم دغه سند درایو په اکثریت تصویب کړو. همدا شیبه زما همکار زبیر شمن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شمن صاحب، د دې تصویبېدو د سند د غونډې د بهیر په اړه کراته وای.
بل لکسی چتا سویل نن د مشرانو جرګی په خپل عمومي غونډه کې د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاري او موافقه لیک په خپل اجنډا کې شامل کړی او تر اوږدو بحثونو وروسته بل اخر دغه سند تصویب شو. په مشرانو جرګی کې اتیا سناتورانو برخه درلوده په غونډه کې، چې بده کې یوازې 13 کسانو دغه موافقه رد کړله، یعنی د 18 نفرو تایید کړل، چې په اکثریت سره دغه د مشرانو جرګې لخوا هم د افغانستان او امریکا سره ترمن د ستراتیژیکو همکاریو سند تصویب شو. فضل هادی مسلمیار د مشرانو جرګې رئیس په دې اړه وویل:
یا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 رای منفی تایید شو.
نو لکه چې تاسو اورئ، د 13 رای رد ورکړ شو، 18 رای تایید، او په دې توګه مشرانو جرګې دغه سند تصویب کړ. ملاتړ کوونکو ویل چې په دې سند سره افغانستان په نړۍ کې یو ستر او قوي ملاتړی پیدا کوي، چې هغه د امریکا متحده ایالات دی. او د دوی دغه استدلال هم چې په دې سره د گاونډیانو هغه د لاسوهنو لاس غوڅ کیږي، په اصطلاح د دوی په وینا په باور چې بیا به په دې موډل لپاره د امریکا او د افغانستان دوستي د دې سبب شي چې د پاکستان ځینو به هم پاکستان او د ایران نمونه پکې اخیستل، چې دغه د مداخلو لاس لاند شي د افغانستان، دغه نو ممکن په افغانستان کې د سولې د ثبات سبب هم وګرځي. البته کوونکو هم بلابل نظرونه درلودل په برخه کې.
بله زبیر شمن، تاسو د یادونه وکړه چې د مشرانو جرګې غړو ویل چې د گاونډیانو لاس وهنه به قطع شي په افغانستان کې، بده سند سره اوریدونکو هم په جریان کې دي چې په کابل کې د ایران سفیر د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار سره په کتن کې له هغه څخه غوښتنه کړې و چې دا سند تصویب نه کړي، ځکه چې دا سند د هغوی په وینا د ایران په د ګټو په خلاف دی. په دې اړه د جرګې دننه د مشرانو د جرګې د رئیس او نورو غړو څرګندونه څه وي، چې آیا کوم تاثیر خو د دغه خبرداري په نو
په دې اړه خپل البته د سرګندونو ته کوم خاصه اشاره ونشوله، خو د مشرانو جرګې مشر سناتورانو باندې غږ وکړ مخکې دې چې رای واخیستل شي، چې باید د ملي ګټو په پام کې نیولو سره خپل پریکړه وکړي. دغه غواخونه چې دوی ویل چې خای د طالبانو لخوا یا د ایران لخوا یا د پاکستان لخوا په خپل سرګندونو کې د پګوت کړل، او ویل چې دې ته باید نظر ونکړي، او هغه څه خپل پریکړه د هغه څه په اساس وکړي چې دوی ته د ملي ګټو لپاره مهم وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنه اوریدونکو احمد زبیر شمنو، چې د مشرانو جرګې لخوا د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د تصویب په اړه وروستی حال راکو. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې او راتلونکو خبرونو کې وروستی او مفصل معلومات درکو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان حکومت په هیواد کې د بلوڅو بیلتون پالو د روزنیزو کمپونو د موجودیت په اړه د پاکستان د پوځي چارواکو ادعا په کلک رد کړه. ویل چې افغان حکومت د داسې کمپونو له موجودیت سره مخالف دی. په بلوچستان کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو یو قمندان جنرال عبیدالله خان ویلي چې په افغانستان کې د بلوڅو بیلتون پالو شاوخوا 13 روزنیز کمپونه موجود دي، او له دغه ځایه د پاکستان په بلوچستان کې ناامنیو ته لمن وهل کیږي. خو د هیواد د ملي امنیت ادارې وایند شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په هیواد کې دا ډول کمپونو موجودیت افغان حکومت د پالیسیو په خلاف وبله. د دې موضوع تفصیل د حمید مومن په ریپورت کې ورو.
د ملي امنیت ادارې په هیواد کې د بلوڅو بلتون پالو د روزنیزو کمپونو د موجودیت په اړه د پاکستان ادعا ناسمه بولي او وایي چې دوی به کله هم په هیواد کې د داسې روزنیزو او تروریستي کمپونو فعالیت ته اجازه ورنه کړي. تر دې مخکې په بلوچستان کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو یو قومندان ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د بلوڅو بلتون پالو شاوخوا 1.5 روزنیز کمپونه موجود دي چې په پاکستان او په تیره بیا په بلوچستان کې نام نه تلمن وهي. خو د هیواد د ملي امنیت د ادارې وان شفیق الله طاهری د یکشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه دا ادا بے بنسٹ او بلالا اویویل کل پاکستان سر دادا سے کمپونو دا موجودیت پاڑا کم ایڈرس موجود وی نو لدوی سر دا شریک کری
ما گفت مادر سے دقیق نہ دارا مادر سے تن برما در صورت که
دیوائی ما ویل چھ دوی دقیق ایڈرس نہ لری مقتد ایڈرس را کری کچر پا افغانستان کے دا سے کمپونو موجود وی چھ دا حکومت لخواہ ملاتڑو شی نو مہربانی دو کری مقتد ایڈرس را کری موږ په افغانستان کې په هیڅ صورت کې داسې کمپونه او اډې نه لرو او هیڅ کله به هم د داسې تروریستي اډو فعالیت ته اجازه ورنه کړو. ښاغلی طاهری وویل چې افغانستان کله هم چې په پاکستان کې د وسلوالو د موجودیت په اړه کومه ادعا کړې نو پاکستانیانو ته یې د هغو اډرسونه او نور تفصیلات هم په واک کې ورکړی دي. د پاکستان د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال عبیدالله چې د شنبه په ورځ د بلوچستان د امنیتي وضع په اړه خبرې کولې دا هم وویل چې د بلوڅو بلتون پالو دا کمپونه د افغانستان په جنوب کې دي او دده په وینا بهرنی ځواکونه پر هم خبر دي. خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې پاکستان دا ډول ادعاوې چې په افغانستان کې د بلوڅو بلتون پالو د روزنیزو کمپونو د موجودیت په اړه کوي ثابت کړي نه دي. افغان کتونکو بیا د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د پاکستان له کورنۍ وضع سره تړلې بولي او وایي چې په دې وسیله هڅه کېږي چې د خلکو ذهنیتونه بل لور ته واړولی شي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرسل جنرال عبدالهادي خالد هم همدغه ټکی ته اشاره کوي او وایي دی وایي ممکن د دوی هدف دا وي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ماموریت او له پاکستان سره د افغان دولت دوستي تر پوښتنه لاندې اوسي او داسې وښیي چې ګواکې دلته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستان پر ضد توطیه کوي. زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره د پاکستان له کورنۍ وضع سره تړلې ده، ځکه تر کوم فشار لاندې چې پاکستاني کړۍ پراته دي دوی نشي کولی چې خپل ولسته ځواب ورکړي. اوس مهال پاکستان ته یو ژور بحران ښکار دی او دغه هیواد منځوي شوی ده او دوی اوس غواړي د خپل خلکو ذهنیت منحرف کړي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان چې تر ډېره د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو یو اساسي ملاتړی بلل کېږي په افغانستان کې د بلوڅو بلتون پالو د روزنیزو کمپونو د موجودیت په اړه دا ډول ادعاوې کوي. تر دې مخکې دوی په افغانستان کې د هند کونسل خانې هم په دې تورنې کړی وي چې په پاکستان کې نام نه تلمن وهي، خو لا هم په دې اړه کره شواهد نه دي وړاندې شوي. له بل لورې افغان مشرانو سوسووار نه یوازې پاکستان بلکې ټولو ګاونډیو ته ډاډ ورکړی چې خاوره به هیڅکله هم د یو هیواد پر ضد ونه کارولی شي، خو له دې سره سره پاکستان او ایران هغه دوه ګاونډي هیوادونه دي چې د کتونکو په وینا د افغان حکومت د دغو ډاډګیرانو برخلاف د وسلوالو په ملاتړ سره د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو هڅه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. په کندهار کې د 500 وژونکو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي. چارواکي وایي چې په نیول شوو کسانو کې هغه کس هم شامل دی چې د پنجوایي پر مخکنی ولسوالۍ د سانوژونکو حمله پلان جوړ کړو. محمد صادق رښتینی په لسیمې رپورت لري.
چارواکي وایي چې دغه شمیر وسلوال طالبان یې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې په عملیاتو کې وژلي او نیولې دي. د کندهار د امنیه کمانډانی د امنیت امیر وای چې پولیسو په دغه عملیاتو کې د 15 ځان وژونکو په ګډون 15 وسلوال وژلي، 15 تنه یې ټپیان کړي او 14 تنه نور یې ژوند نیولې دي. د امنیت امیر وویل چې 4 ځان وژونکو د کندهار ښار د 15 اوزې په ساحه کې هغه مهال په یو کور کې د 2000 موټرسایکلونو په 2 چاودنو کې ووژل سو چې د پولیسو د تلاشۍ په خاطر په چاودیدونکو موادو بار موټر سایکلونه خوندي ځای ته رسول.
د امنی پولیسو په تیرې اونۍ په جریان کې 4 نفر انتحاریان منځه تللي دي او 8 نفر دښمن مړه شوي دي، 15 نفر دښمن زخمي شوي دي، 14 نفر دښمن نیول شوي دي، 130 هلکې ماینونه کشف او خنثی شوي دي چې د دې ډېره زیاته اندازه ماینونه د 14 اوزې په ساحه کې د 90 په ساحه کې خلاص راغلي دي. 106 نوي عدده د ماین پټاکۍ، 15 عدده لاسي بمونه، 15 صندوقه د پیکا مرمۍ، 12 پیره راکټ انداز مرمۍ.
د امنیت امیر دغه را زیاته کړه چې پولیسو 2 تنه د قتل، 3 تنه د غلا، 6 تنه د تښتونې، 3 تنه د فریفکاری او 1 تنه د بیلابیلو نورو جرمونو په تړاو نیولي چې له هغوی سره یو ځای څلور ارادې موټرسایکلونه هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي. په ورته وخت کې د کندهار د ملي امنیت ریاست د هغه تن د نیولو خبر ورکړ چې د پنجوایي پر مخکنی ولسوالۍ د ځانمرګي برید پلان جوړ کړی و. د پنجوایي ولسوالۍ چې فضل الدین اغا چې مشهور قومي مشر هم و، شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په کندهار ښار کې له خپلو دوو زامنو او دوو ساتونکو سره یو ځای په یوه ځان وژونکي برید کې ووژل سو. چارواکي وایي چې د ملي امنیت منصوبینو د پنجوایي پر ولسوال د ځانمرګي برید طرح په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان څخه افغانستان ته د راتګ پر مهال نیولې. د چارواکو په وینا چې د سردار ولی په نوم دغه نیول سوي کس د پلټونو پر مهال منلې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یې اړیکې لرلې او د هغوی په غوښتنه یې د فضل الدین اغا د وژلو پلان جوړ کړی و.
د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې مو د قندهار د وروستیو امنیتي پرمختګونو په اړه او رپورټ واورېده. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په یو لړ پوځي عملیاتو کې د دولت څلور تنه وسلوال مخالفان وچلي او دولس نور ټپندي. دغه پوځي عملیات تېره ورځ د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې پیل شوي و چې نن سهار پای ته ورسېدل. په دې عملیاتو کې د ملي اردو درې سرتیري هم وژل شوي. نور حال د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
دغه پوځي چاڼیز عملیات د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د تسخیرک شیوان او سیاځنګل په سیمو کې ترسره شوي دي. امنیتي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې دولت د وسلوالو مخالفانو سره پاکستاني او عرب کسان هم شامل و. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامل سمنوال محمد غوث مالیات ازادي راډیو ته وویل چې په دې پوځي عملیاتو کې تېره شپه څلور تنه د دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. دغه په وینا په دې عملیاتو کې درې تنه د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي او یو پولیس زخمي شوی دی.
که تمام ورز جنگ شو چه نن سهار طالبان به شیوان و تختیز هوات ده جنگ پا نتیجه که دولس نفر طالبان زخمین ده و تفوری و جلشید
ده. دولت وستوال مخالفان و تروس ده عملیات و پارد سن نده ویلی پا دی ورستوی که ده بلابلوک و لسوالی انمیتی وزیعت کرکیچن شوی چه ده سیمی وسیدون که اندیشمن کرده.
په غزنی کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زیری. ازادي رادیو خپل خبرونه په اف ام سل 0.15 سپې په دغه ولایت کې پیل کړی دی. د خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي او کچېرې سکتب کې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر ازادي رادیو په 0.15 اف ام سپې واوري. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1289 او اف ام سل 0.15.
تاسو زموږ غکل ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خپرونې په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د کاناډا حکومت د ملګرو ملتونو پر یوې اړوند ادارې د هغه راپور د خپرولو له وجې انتقاد کړی چې کاناډا په افغانستان او سوریه کې د بندیانو له شکنجې او د بشري حقونو له سرغړونو سره د همکارۍ په خاطر پکې غندل شوې ده. کاناډایي چارواکو د دې رپورټ په ځواب کې ویلي په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو جدي اندېښنې شته، ملګري ملتونه د خپل وخت په دې انتقادونو نه ضایع کوي. احمد تکل د اسوشیټ پریس خبري اژانس په استناد په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې د جمعې په ورځ په خپل راپور کې وویل د کاناډا پوځي قوماندانانو په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت په دوره کې چې تیر کال پای ته ورسېده د هغو بندیانو د مسؤلیت د یقیني کولو په برخه کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېدل لازم اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې د دوی د شکنجې احتمال ډېر زیات و. د ملګرو ملتونو په راپور کې له 2015 کال راهیسې د کاناډا د بشري حقونو د سوابقو څیړنه شوې او په دې ترڅ کې ویل شوي دي چې د کاناډا پوځي چارواکو د امریکا په ګوانتانامو زندان کې د یو کاناډایي تبا عمر خضر شکنجې ته هم لاره اواره کړې ده. عمر خضر چې اوس 25 کلن دی تورن شوی چې په 15 کلنۍ کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو خواته یو لاسي بم ورغزر کړی و چې په نتیجه کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو. په 2009 کال کې را برسیره شوی اسناد او شواهد ښیي چې هغو امریکایي پوځیانو چې عمر خضر یې نیولی د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت له یو مقام سره تر کتنې مخکې د بې خوبۍ او کوټه قلفۍ په ګډون له نوموړي سره ډېر ناوړه چلند کړی. کاناډایي چارواکو د دې اسنادو له افشا کېدو وروسته وویل چې په ګوانتانامو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند له ادعاو خبر دي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له یو مقام سره له مرکې مخکې د خضر د شکنجې په اړه موثق معلومات نه لري. د کاناډا د عامه مسؤلیت د وزارت ویاندې جولی کارمایکل پرون وویل دا ډیره خوشینونکې خبره ده چې د ملګرو ملتونو یوه اداره خپل وخت د کاناډا په غندنه لګوي، په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو جدي اندېښنې پر ځای پاتې دي. ویاندې زیاته کړه چې کاناډا د قانون د حاکمیت هیواد دی او حکومت یې د بشري حقونو په ساتنه کې اوچت معیارونه په پام کې نیسي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز ویل شوي چې د کاناډا حکومت د دریو عربي الاصلو کاناډایانو په اړه د سوریې چارواکو ته غیر موثق معلومات ورکړي او هغوی له القاعده شبکې سره تړلي کسان بللي چې په نتیجه کې دا کسان په سوریه کې شکنجه شوي دي. د کاناډا حکومت د عبدالله الملکی، احمد ابوالمعتی او معاهد نورالدین په اړه چې د 2001 او 2003 کلونو ترمنځ د شخصي بزنس لپاره جلا جلا سوریه ته تللي وو اړوند معلومات د سوریه د حکومت له چارواکو سره شریک کړي وو. د ملګرو ملتونو راپور د کاناډا حکومت د دې هیواد د مهاجرت په قوانینو کې د بدلونونو په خاطر هم ملامت کړی او ویلي دي چې له دې سره به په کاناډا کې له بشري حقونو سرغړونې زیاتې شي. د کاناډا د مهاجرت په نویو قوانینو کې د حکومت لپاره دا حق خوندي بلل شوی چې په کاناډا کې هغه دایمي استوګن یا بهرني اتباع ونیسي یا یې وباسي چې د دې هیواد د ملي امنیت لپاره خطر وګڼل شي، پرته له دې چې د لګول شویو تورونو شواهد ور وښودل شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
مشکوکو بی پیلوټو امریکایي الوتکو د پاکستان په لری پرتی قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو غونډ تازه حمله کړې ده. رپورټونه وایي چې په دې حمله کې ګڼ شمېر مهم قمندانان وژل شوي او یا ټپیان دي. دا حمله نن سهار د جنوبي وزیرستان د مرکز وانا په اړوند کې وشوه. دا په 13 ساعتونو کې دویمه او په 12 ورځو کې اوومه ورته حمله ده چې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد کیږي. جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن انګار په لارې کې رپورټ کوي. ورو
مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو د پاکستان په جنوب لویدیځ قبایلی سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو د یو مهم قمندان پر کور برید کړی. راپورونه وایي په دې حمله کې د څو تنو مهمو قمندانانو په ګډون ګڼ شمېر سخت دریځي وسلوال وژل شوي یا ټپیان دي. پاکستاني مقامات وایي دا حمله نن سهار د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه په اړوندو کې د قمندان ملنګ پر کور وشوه. یو ځایي دولتي مسول د خپل نوم نه خبرولو په شرط وویل قمندان ملنګ د ملا نظیر په مشرۍ د سخت دریځي وسلوالې ډلې د سرسړی او مهم قمندان دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې حمله کې د قمندان ملنګ په ګډون لس تنه سخت دریځي وسلوال چې ناڅرګند شمېر نور قمندانان هم پکې شامل دي ووژل شول او څو تنه نور یې سخت ټپیان دي. خبرځای زیاتوي چې د ملا نظیر ډلې د مرکزی شورا یو شمېر مهمو او د سرسړیو د قمندان ملنګ په کور کې مهمه غونډه درلوده چې ناڅاپه پرې د بی پیلوټ الوتکو لخوا برید وشو. دا راپورونو له مخې په دې حمله کې یو توغندی د قمندانانو د ناستې پر ځای او بلې پر یو موټر ولګېد. په عین حال کې یوې بلې دولتي سرچینې بیا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وویل چې تر دې مهاله یې یوازې د 50 تنو د وژل کېدا او لسو نورو د ټپي کېدا راپور ترلاسه کړی. دغه مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل لومړني شواهد ښیي چې په دې حمله کې 15 تنه سخت دریځي وسلوال وژل شوي او د قمندان ملنګ په ګډون لس تنه نور ټپیان دي چې ډیری عالی رتبه قمندانان کول شوي. دولتي مقامات ولا په دې باب څه نه دي ویلي خو یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه سخت دریځي وسلوال د قمندان ملنګ کره د تعزیت لپاره راغونډ شوي و چې ناڅاپه پرې برید وشو. سرچینه وایي تر دې وړاندې د شنبې په ورځ د قمندان ملنګ کشر ورور چې نوموړی هم د ملا نظیر ډلې له مهمو قمندانانو ګڼل کېده د بی پیلوټ الوتکو په یوه ورته حمله کې ووژل شو. ملا نظیر چې د حکیم الله محسود په مشرۍ د پاکستاني طالبانو ډلې ته ورته نظریات او تګلاره لري په جنوبي وزیرستان کې یو زیات شمېر وسلوال جنګیالي لري او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم وسلوال فعالیتونه ترسره کوي. پاکستان چې په مومندو قبایلی سیمه کې پر خپل یوې سرحدي پوستې د امریکایي هلیکوپترو تر برید وروسته چې سلی رشت پوځیان پکې ووژل شول د ناټو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ لار وتړله او له امریکا سره یې استخباراتي او نورې همکارۍ وځنډولې. د دې لارې د بیرته پرانیستو د تروریزم پر ضد جګړه کې د همکارۍ بیرته پیلولو لپاره د پاکستان په شرایطو کې یو یې هم د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو بندول دي چې د پاکستاني مقاماتو په خبره د ګټې پر ځای زیانونه ډیر لیدل شوي. خو په عین حال کې د امریکا متحده ایالات بیا دغه بریدونه یوازې د سخت دریځو پر ضد ګڼي او وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د پام وړ پایلې درلودلې دي.
دونه تر او ورځی په اونۍ کې.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې د خبرونه دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروگرام ته څنګه شوې ده. دا پروگرام ډاکټر فریده هوټ سیفی درته وړاندې کوي. ډاکټر فریده هوټ سیفی په دې پروگرام کې تاسو په څه بحث کوئ له ملمنو سره؟
تنه یو اسانه پښتنه وکم د ته جواب ورک ان شاء الله چې په بشي پروگرام په سده د سهار چې اسکی په سو بجو سبا نارې کوي.
ډیر نه وخته
د ورځې سوزلې ډوډۍ خوري
تقریبا دو نیم سال.
پروگرام په همدې موضوع باندې دی چې څنګه خواړه وخورو، څنګه یې وخورو، کم خواړه ښه دي، کم نه دي، ولې د سهار خواړه ډېر مهم دي، په دې به ډاکټر صاحب خبرې کوي.
ډېر زیاته مننه. اوس دو نیم بجې شوې، له فرشته جلال زید څخه لومړی د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې نن تر بحثونو وروسته د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د بدخشان درې ولسوالیو ته نومول شوي ولسوالان او د دغه ولایت د اتو ولسوالیو پوځي مسؤلینو په ګډون یو شمېر کسان په عملیاتو کې وژل دي. ولسی جرګې د وی اعلامیه په ترڅ کې د انجونو په شونځو کې د زده کوونکو مسمومول په شدت غندلې دي او د افغانستان د خلکو د دشمنانو کار بللې. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد شپه مخکې دغه هیواد پارلمان ته وینا وکړه. وی ویل چې سوریه پرشتینه رول داس جګړې سره لاس کوي چې له بهر څخه تنظیم شوی ده. سلحاو تنو نن یو ور بیا د مصر په مرکز قاهره کې د تحریر میدان ته مخه کړه. څو د حسنی مبارک په برخه کې د محکمې د پریکړې په وړاندې اعتراض وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی نن وویل د اسرائیل لوري په هر ډول حمله به بیرته پر اسرائیل د تندر په څیر راپریوزي. د وویل د تهران د اتمی پروګرام په اړه د نړیوالو شک په دروغو بنا دی. د پاکستان امنیتي مامورینو نن وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې لشت لږه اته تنه سخت دریځي ووژل سول. او په میانمار کې د دیموکراسي غوښتونکو مشر اونګ سان سو چی په وروستیو کې تایلند ته تللې وه او نن بیرته خپل هیواد ته ستنه سوه. دا اول وار و چې اونګ سان سو چی له نظربندۍ څخه تر خلاصېدو وروسته یو بهرني هیواد ته سفر کوي.
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم تاسو ټولو ته د ازادۍ رادیو د دې ساعت په خبرونه کې، یعنی روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې ښه راغلاست ویم. په دغه پروګرام کې دا وری چی صحیح خواړه او دا چی څنګه او کله څه شی وخوړل شي، هغه دوه مهمې مسلې دي چې بیلابیلو روغتیایي څیړنو کې ورباندې کار شوی دی او روغتیا پوهانې ډیره مهمه مسله بولي. راځئ دا مسله په ډیره اسانه توګه مطرح کړو، داسې چې د پروګرام په پای کې چې ډاکټر سیبان کمی څرګندونې کوي او معلومات اوري، وګوري چې څومره ستاسو دغه اوسني عادتونه چې ډوډۍ خوري یا خوراک انتخابوي څومره سم دي او څنګه کولی شي دغه نوي شیان هم چې ډاکټر سیبان نن زده کړي هغه عملي کړي. د دې لپاره چې دغه کار وکړي شو ما یو سو پوښتنې جوړې کړې دي. دا به زه ووایم تاسو فقط دا په یاد ولرئ او دا پوښتنې صرف ځان نه وکړئ او ورته ځواب ووایئ. بیا د پروګرام په پای کې چې ډاکټر صاحبانو معلومات هم واورېدل سره پرتلای کوي او خپل فیصله وکړي چې څنګه کولی شي خپل عادت بدل کړي. ښه نو، یو پوښتنه دا ده چې کله سبا نارې کوي، یعنی د سهار چې ډوډۍ کله خورئ، سهار څه شی خورئ، څومره او په څو بجو یې خورئ، د ورځې څو ځلې ډوډۍ خورئ، تاسو سره کوم محل ویش یا د چا خبره تقسیم اوقات شته چې په کوم ورځ څه پاخه کوي. کنه نو د سې دي چې هر هغه شی چې په مخه درغلو او یا د چا خبره چې هر شی مو چې ضرورت کېدو هغه پخوي. په کور کې ټول یو ځای په دې سرخان کې نه کنه، اول د کور نارینه، بیا ماشومان او په پای کې خزي. دا پښتني لزان هم کوي چې کوم ډول خواړه زما روغتیا ته خدي، دغه خواړه چې زه خورم د سم دي او کنه. د دې پښتنو لپاره دوه ډاکټر سیبان راغلي دي، متخصص ډاکټر سیبان دي. ډاکټر سیب استاد عبدالحنان خوشحال صافی، پس ډیر وختونه د کابل پوهنتون استاد دی، راغلي ازادي رادیو ته ډیر خراغلي استاد. همداشان ډاکټر سیب قمر الدین صدیقی راغلي دي، کومه نوم غلط کړی نه. ډاکټر سیبان ستړي سومانه دا اوس ازادي رادیو ته رسیدلی دي، ډیر خراغلي ازادي رادیو ته
خوشاله اوس.
ژوندۍ وسې. اوریدونکي کولای شي چې پښتنې وکي، کولای شي ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر به هم درته وایم. مستقیما له ډاکټر سیمانو څخه په همدې خاصې مسلې باندې پښتنه کولای شي. ډاکټر سیب صافی او ډاکټر سیب قمر الدین به په دې باندې معلومات راکړي چې صحیح خواړه کوم دي، د ښه خوراک طریقه کوم ده چې موږ وکولای شو روغتیا د پاره هم خوي. په کابل کې د ازادي رادیو دوه د ټلیفون نمبر دی 0992 03 50 40 او بل نمبر دا 0072 22 50 50. او که چرته په اروپا کې او اروپا ته ټلیفون کوئ نو بیا څو د ټلیفون نمبر دی په لږ اخیری نمبرو تفاوت سره، یعنی 00 22 11 2 40 01 او یا هم 20 01 3 40 01 او یا هم 4 40 01. د نمبرو باندې کولای شي چې ټلیفون وکړي او پوښتنې خپلې مطرح کاندي. ښه ډاکټر صاحب، خوشحال تاسو نه به شروع کو. دغه یو مسله، البته دغه پروګرام موږ ځکه جوړ کړو ډاکټر صاحب چې ډیر اوریدونکي چې دا ټلیفونونه کوي، که پیغامونه دي، که سمسونه ازادي رادیو ته رالیږي، او یا هم که تاسو کله ازادي رادیو واوري او کله کله خو یې هم زموږ پروګرامونه ته راځي، چې هر موضوع نو خلک هم دا پوښتنه کوي چې میده مې درد کوي، هاضمه مې خانه ده، هاضمه مې خانه ده. نو یو موضوع چې ډاکټر سیبانې مطرح کوي او تاسو به هم دې باندې کې دې شکل خبرې کړي، او وی چې یو علت په افغانستان کې دا دی چې د خلکو د خوراک عادت سم نه دی. نو ځکه موږ دا پروګرام په دې موضوع باندې جوړ کو چې راځي په دې باندې خبرې وکړو کې دې شي دا ګټور ثابت شي او خلکو سره مرسته وکړي شو. خبرې به هم دې سبا نارینه شروع کو چې کله چې سهار شي، اکثر خلک وی چې سهار زې اشتیا نه لرم نه خوري، یا مثلا ستاسو په نظر باندې دی یو ډاکټر په نظر باندې د روغتیایي په لوه دغه د سهار خوراک څومره مهم دی روغتیا لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خپل سلامونه او احترامات او خپل هی هله په خپل ټول د زړه په مینا استاد او استاد له طریقې ټول اوریدونکو ته چې زمونږه غږ اوري تقدیمه هم
موږ هم پدې امینه ورته علیکم السلام.
سوال په جواب کې مېرمن نو استاد سوال په اکل دومره ویل شم پلانډ توګه چې د سهار خوړ ډیر زیات اهمیت لري، ولې په دوه دلیل. یو دا چې شپه تیر کړی دا او شپه معمولا د شپګونه تر 7 ساعته وخت په بر کې نیسي، او دغه ټایم کې اکثره په ټوله نړۍ کې خصوصا زمونږ په هیواد کې غذا څوک نه خوري، او د غذا د نه خوراک په وجه چون میده اصلا د څلورو نه تر شپږ ساعتو په طول کې خالی کیږي، نو غذا ته ضرورت دی د وجود انرژي د تامین لپاره. نو دوم دا چې ټول خلک زمونږ په هیواد کې او په ټوله نړۍ کې د سهار لمخې وروسته د غذا د صرف نه زی فعالیت او کار کوي، او کار کول د انرژي مقدار مصرف سو برابر زیاتې نسبت استراحت حالت تک په طبي او علمي لحاظ باندې، چون د فعالیت په وخت کې د انرژي مصرف سو برابر زیاتېږي. نو کچیر غذا ته په دغه ټایم کې توجه وشي ډیر زیات ارزښت لري، یعنی هغه غذا چې په طبي او صحي لحاظ باندې د انسان صحت ته ګټور وي، څه د کیفیت غذایي د نظر چې هغه کوم مواد د غذا په لحاظ داخلي او هم د مقدار په لحاظ باندې څونه مقدار باید واخلي،
کورم بدن
ډیر زیات اهمیت لري او باید توجه ورته وشي.
کورم بدن ډاکټر صاحب قمر الدین صدیقی قسمه کې ډاکټر صاحب حنان صافی معلومات دادن، گفتن کې خوراک صبحانه بسیار زیات مهم است و یکی از دلایلش گفتن که د جریان خواب طبعا 6 تا 8 ساعت گفتن که میده هر آنچه که داره تخلیه میشه و سیستم هضمی خالی است و د این وقت ضرورت است به انرژی هم، چون بعد از این کار و فعالیت شروع میشه. چیزی اضافه میخواین بکنین در مورد اهمیت خوردن غذا د صبح؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خود عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز شما دارم. بعد از چاشت هم تان بخیر. قبل از اینکه به معلومات که متخصص صافی علاوه کنن، من هم چیزی علاوه بکنم، چون عنوان کلی رابطه تغذی خوردن نوشیدن با صحت و سلامت است، میخوایم یک چند نکته در این خصوص اگر اجازه شما باشه روشن بسازیم.
مگر این پرسش ما را هم به یاد داشته باشین که خوراک صبحانه چقدر مهم است. نظر شما را هم میخوایم.
صافی صاحب، صاف
بله بله بفرمایید.
بله صافی صاحب معلومات کافی ارائه کردن، اگر
بفرمایید
من اول سوال شما جواب میدم.
بفرمایید.
به صورت کل اینکه چرا از طرف صبح افراد کم به غذا میل دارن یا اشتها کم است، یا اکثرا دوستا را پسند میگیرن میگن صبح بیدار میشیم و ما چندان اشتها نداریم، من ایره در چند دلیل میبینم. یک دلیلش این است که ما در کشور خود در خانواده ها یک عادت داریم که از طرف شب همه اعضای فامیل گرد هم جمع هستیم، بنان کوشش میکنیم که غذای مکلف و درست و خوب از طرف شب داشته باشیم، همه کنار هم باشیم و هم رو نوشان بکنیم و یک مقدار از زندگی فامیلی لذت ببریم. در طول روز همه مصروف کار و مکتب و کاروبار هستن، به همین دلیل و هم بسیاری ها ناوقت شب جمع میشن. بنان یک دلیلی که از طرف شب غذای کافی خورده میشه و پرخوری میشه، صبح طبیعی است که دیگه وجود از مقدار زیاد غذا و انرژی مشبوع شده احساس گرسنگی کم دست میده. از طرف دیگه وقتی ما صبح بیدار میشیم، اگر ما اصول روش اسلامی رو مراد بکنیم، وقت بخیزیم، نماز بخوانیم، وضو بگیریم و به ترتیبش سپورت بکنیم، یک دو ساعت به این ترتیب مصرف بکنیم، بازم معده آماده میشه و شما میتونین با اشتها نان بخوریم. اما زمانی که دو کار نکنیم، با تاسف اولش بسیار مهم است، کریم اکثریت نمیکنه و دومش هم سپورت هم تقریبا جایش نیست. بنان همی است که وقت میخیزیم با کسالت هفت صبح باز میخیزم فوراً بار از نیم ساعت میخوایم طرف وظیفه برین، دیگه دهی فرصت نه نمازی صورت گرفته و نه سپورتی، باز اشتیا نمیمونه. ما دهی دو دلیلم ده این مشکل میبینم.
خب تشکر از شما که پرسش جواب گفتین و نظرتان دادین. خب یعنی صبح از خواب بیدار شدن و کم ورزش کردن کمک میکنه. خب نور
کمک میکنه و شب آدم باید نان کم بخوره، پرخوری نکنه و حداقل 3-4 ساعت بعد از خوردن غذا باید استراحت بکنه. اگر در حد توان آدم 6 شام نان بخوره، 10 شب استراحت بکنه، یک روش مناسب صحی است در غذا خوردن. حالان که عملی نیست، برای اینکه که من گفتم وقتی همه اعضای فامیل جمع میشن و تو همگی کنار هم میرسن برای نان خوردن، بخصوص حداقل ما دکترها که خانه ناوخ میریم از ماین خانه میبینیم همگی منتظر و اکثرت فامیلا بنانم غذای شب اکثرا ناوخت میخورن و زیاد میخورن، این باعث میشه که صبح اشتیا نباشه.
خب تشکر از شما. در جریان برنامه بیشتر صحبت خواهد کردین، کوشش که استاس و پختنی هم راوخلو اوریدون که کولیشی مستقیما له ډاکټر سیب خوشحال صافی څخه او هم دشن له ډاکټر سیب صدیقی څخه خپل پختنی مطرح کاندي په دې برکی، او خدای چې تاسو د خپل عادتونه مو وي چې کله پختنی کوي، چې مثلا سهار چې اسکی نه اسکی ولی مثلا کې اشتیا نه لري، دې باندې خبري وکي او ډاکټر سیبان به حتما خپل نظرونه وي. مهرباني وکي ازادي رادیو د خبري وکي لطفا.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. خبری وکی لطفا، گپ بزنین، صحبت کنین، رادیو آزادی است. متاسفم تلفن بند شو، بیا تلفن وکی. د سره هیله منم چې تاسو تلفن واخلئ. بل اوریدون کې اخلو مهرباني وکی، آزادی رادیو ده خبری وکی لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. موږ تاسو آواز اورو، کو پلن رو باندې د خپل پښتنه وکي او ځان راو پیژنئ. مهربانی وکړه فریدون، له ننګرهار آزادي رادیو سره خبرې کوي، پښتنه دی وکړه ډاکټر سیبان او ریستا سو آواز.
مهربانی، زه خو سهار د لمونځ کولو وروسته ناشسته په شروع کې پخوم او هغه خورم د چایو نه مخکې، او بیا چې د مکتب څخه راشم نو بیا داسې نهو بجو دین کې سفارې کوم. نو د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دا ناشسته کومه ګټه لري؟ د ګردو د تکلیف هم لرم چې دا به دومره تاوان خو نه لري.
ته ټلیفون مه بندوه، داستان ناشسته ما ونه پېژندم، منظور دې نشایسته به چې شې؟ د ډاکټر صاحب خوشحال صافیه پوښوي تاسو.
ناشسته
غنم خخ نشایسته پویشم بیخی پویشم بیخی پویشم خخ خخ کور دی ودان ډاکټر سی بدرته وی چې په سهار کې دا ستا خبره د نشایسته خوراک خښې دی که خراب شې دی یو بل وريدون کې دی مهرباني وکي ازادي رادیو د خبري وکي لطفا
سلام علیکم
وعلیکم
زه خپل سلامونه احترامات تاسو ته او ډاکټر صاحبانو ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړه خره اغلی ازادي رادیو روغتیا پروګرام دی.
زلودین زدران د سعودي عربستان تاسو سره په تماس کې یم.
زدران صاحب له سعودي عربستانه مهرباني وکړه.
ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې زه کله چرګ غوښه وخورم یا هګۍ وخورم نو د زړه مې داسې راټکیږي او وجود مې ډېر خالي کیږي او بم ډیر زیات څکما او وجود مې ډیر خالي کیږي او بل سوال مې دا ده چې د زدلتا موټر چلوم نو د سهار لمخه کوم خوړه به تر خوړه دي انسان د قوت لپاره کوم به تر خوړه دي دا سهار دلته خو سعودي عربستان کې هر څه ډیر زیات مارشې پیدا کیږي او دلته کومې شودي چې دي په هر صورت د پډوري شودي به ورته وایو د دې چې کل څنګه دي صحیح دي یا نه
ډاکټر صاحب صافه به تاسو دا پوښتنه په یاد ولرئ یو بل اوریدونکي لرو به تاسو دې ته ځواب ووایي تر هغه د خپل ځواب په ذهن کې برابر کړئ مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ستاسو په کابل نه خبر کوم تاسو ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته ټول احترامات ولرم
خراغ لیستانه صاحب له کابل ازادي رادیو ته
دما سوال ډاکټر صاحب نن تاغه تاسې دغه باندې مواسر د میډي په پښو کې یا د میډي په زخم کې یا د میډي په بل تکلیف کې رول لري کې باندې مواسر ځانته یو مریض ده تاسو ته یو مریض دی موږ درلود چې هغه باندې د تداوی وکړ دا نه ښه څه خو باندې مواسر هم لري یا تر وخت بیا په ځادي کې سبا یې څه پړسیږي حتی ډوډۍ نه شي ازمته ازما کوله چې باندې باندې مواسر تکلیف ده او کنو تکلیف ده مننه
ها ډاکټر صاحب په پلانډو درته جواب درکې او په دې باندې موږ تیرو پروګرامونو کې هم خبرې کړې وی چې بواسیر خپل بیل ناروغي دا او د میډي تکلیفونه بیل دي خدا خوراک سره دواړه ارتباط لري او ډاکټر سیبان به حتمان درته جواب وي یو بل وريدون کې هم دي او بیا نو لطفا خپکیږي ما تاسو ټلیفونونه به بیا نه اخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا
پریدی خورتا ته او قدرمنو ډاکټرانو ورونو ته او ګرام وريدونکو ته ډیر سلامونه وایم هیوادوال فدرسین لمن ګرهاره
مهرباني وکړئ هیوادوال صاحب زمون سلامونه هم ومنه خراغلی ازادي رادیو ته خبري وکړه لطفا روغتیا پروګرام دی
ډیر مننه کور مو ودان اور خو یو لاندیز لرم بیا پښتنه کوم لاندیز مې دا خوراکي کې دی ازادي رادیو مرکزی څنګه په دې باندې یو څه کارو کې دا پروګرام دوا ساته شي او بیا تاسو دا څه مصطفی دا کې ګډون کوي تر څو پوري ډیر خلکو ته دې फायदा ورسیږي لکه تر شنا اسمان لاندې پروګرام او خپل د ازادي په تاسو کې نو دا به ډیر ختم هم شي وخت به دې ځکه چې ډیر اړین کې کوشش کوي خو بیا عادي کېونه نیول شي په هر حال دا د ما نظر د کدي شو
خور دی ودان ډیر نور اوریدون کوم مرکله دا وړاندیز کړي دې زه په دې باندې د خپل مسولینو سره خبرې وکم هیله ایم چې دا پروګرام دو ساعت شي او موږ وکول شو تاسو سره یو ساعت نور هم او سو کور دی ودان پښتنه دی وکړه لطفا bale
تاسو ښه خارج یو د خپل د مریض مریضم د پنځه کال مریضم دغه پښتنه اجازه ده چې زنی وکړم
پښتنه دی وکړه که وخت درته بزواب وي او که وخت نو نور پروګرامونه ته پاتې شي مهرباني
وکړه ورګرګور دوی اس تاوان نه ته مسنی تاوان نه لري اس مرشیان نه لري خپل چالو او با دوانه او دا چې تر سينځو کان کې دی مې چې نه شنا چې یو هم به په دا سره 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 امراض شي
ته یو دقه خبرې ته وګونېسه ته یو دقه آرام اوسه ډاکټر سیب خوشال اتمن که کوم پښتنه لري در نکي چې ځان پوي کی چې اصلا د ستاسو مریضي ده بیا به یو لنډه مشوره خامخا در کی ډاکټر سیب صافه کوم پښتنه لري دوی نه
نه پوشم
کور دی ودان کور دی ودان بس ټلیفون کیده چې ډیر زیات اوریدون کې لرو د غیو اوریدون کې چې ډیر انتظار ایسته د ټلیفون اخلو او بیا معذرت غواړو د یو سود شی به د ټلیفون مهرباني وکړه ازادي رادیو د خبري وکړي اټن دم ټلیفون بند شو نور ټلیفونونه سوشي بینه خلو ځکه چې وکولې شو د پښتنو ته ځواب وي ها زدران له سعودي عربستانه ټلیفون کړو ما پښتنه میا داشت کړی ډاکټر صاحب او کده دی فریدون د پښتنه نشرو کوچی لرننګ راهاره ټلیفون کړو
ما خو په ترتیب سره کوم یاد ځان سره اخسته ده زه فکر کوم چې هغه په ترتیب جواب ورکو به تر وي
دغه د فریدون پښتنه تم تاسو جواب ورکي او زدران تم او ډاکټر صاحب صدیقی به بیا په دې باندې خبري وکړي چې هغه اوریدون کې پښتنه وکړي چې دغه بواسیر او د میډې تکلیف دی بل سره ارتباط لري کنه دا بیل ناروغي دي ډاکټر صاحب صدیقی به بیا لن جواب دې مسلې تم ورکي اول د فریدون پښتنه ده لنګرهار د ویل چې زه سهار نشایسته خورم نو دغه ویدا څنګه شه دی روغتیا ته خدای چې زی خورمه کنه یې خورمه
اول خو دغه ټول ورونو چې موږ ته سلام راولېګه موږ متقابل علی کوته وي او زموږ احترام مدمو منی او دغه ورور یو بل کلمه استعمال کړ چې تاسو ته نه د څه اخستنه وکړه چې نشایسته به هدفي وای کوم نفر چا نو سوال وکړ چې د خپل غوته ورته خو دلې دغه نه وخته لیدلې و هغه ول چې نه دونه خو ما نه دلیل دورته امام نه دلیل ښه
نو دا د نشایسته خو به زه پوه نه شم خو به دای ویلی چې نه منه جوړیږي نو دا نه منه چې جوړیږي نو دا نشایسته ده نو ځکه ما ویلی دا یو دلیل وو ورته ما هم داسې د سیمه حکم نو کړو چې دا وخته
نو کوم چې د استا درک د خبره نه دقیق ده هغه نشایسته به هدفي د ورور ته زما مشوره هم دا ده چې که هدف نشایسته وي نشایسته خو څو قیمته قند چې د لکه د ګلوکوز غونډه دا یو قیمته قند او نشایسته یا سلولوز دا پولیسکرید په علمي لحاظ ورته وي چې موږ تاسو څو قیمته قندونه ورته وي چې دا کله خوړل کیږي لکه ډوډۍ ورجې دا شیان دا خپل نشایسته یو مواد چې خوړل کیږي په خوله کې او بیا په معده کې دا هضمیږي په خپل اجزا باندې چې قندونه دي هغه باندې تجزیه کیږي که هدف دا نشایسته وي دا خو د وجود ضرورت ده
باید حتما دا هم دی ځکه دوی ویل چې ډاکټر سیبو بخیدا ډیر اوریدون چې دا نشایسته نشایسته اوري زه غواړم فقط یو لنډه توضیح تاسو نه غواړم چې دغه کیدی شي ډیر اوریدون کو ته سوال چې دا تاسو چی شي راته خی د هدف هم دا ویل چې دا د غنمو نه جوړیږي کنه مثلا د زینی حلوا غون ته سیزونه جوړی لکه سمنک چې جوړی دا هم
نشایسته
دی صحیح شو مهرباني وکړئ
زه غواړم دا توضیح کوم زما هدف هم همدغه دی چې اوس متاسفانه په خواشنۍ سره د خارجي وادونو ځینې یو تعداد تهیه شوي غذایي مواد راځي او زمونږ هیوادوال نوي ورسره آشنا کیږي او دا خوري مصرفي چې زه تر ډیره حده دې سره مخالف یم هغه په دې دلیل چې دی کې یو تعداد کیمیاوي توکي ګډایي لکه سکرین او بعض نور مواد دي چې یا سودا په کې ګډایي چې هضم او تان یا مزه یې نسبت بهتر کیږي او هضم همداسې اعلانات اشتهار لپاره دی وړاندې کوي چې زر هضمیږي په داسې حال کې چې دا صرف تجارتي او بزنسي مسایل دي زما د خپل هیوادوالو ځینې اول دم دغه خپل ورور ځینې بیا د دې د سوال په رابطه د ټولو هیوادوالو ځینې مې خصوصا ځوان نسل په دې باندې روږدي شوي دي غوښتنه مې همدغه ده چې کوشش دې وکړي چې د دغه غذایي مواد چې تیار تهیه شوي دي او ترتیب شوي دي په قطیو کې او په کارتنونو کې د خارج ځینې راځي دا دوه نقصه لري یو خو دا چې زمونږ د اخیلي تولید ته ضرر رسي ملي یو ضربه ده خاینانه عمل ده متاسفانه دوم دا چې دغه غذایی طبي مواد نه دي بلکې دا تجارتي شیان دي چې په دې کې یو تعداد کیمیاوي مواد اضافه کوي چې خل په باندې غلی هغه د انسان صحت ته ګټه نه لري بلکې نقص لري نو دیورو ته زما توصیه دا ده چې دې په وس چې دغه تیار تهیه شوی نشایسته مواد چې په بازار کې راځي هغه په مصرف ورځي، خپل ډوډۍ دی خوري، خپل وریجی انواع اقسام د وریجو مونږ لرو، او کنورې سینې دا کچالو یا پټاټې چې مونږ په هیواد کې ډېر دي، دا خپل نشایسته ده، دا ډوډۍ خپل نشایسته ده، دا غنم په خصوصا هغه غنمونه چې ډوډۍ پخه شي چې هغه دا پوستکی نه وي لرې شوي، دا سبوس چې ورته وایي دا پکې وي، دا کافي مقدار نشایسته ده. غذایي مواد زموږ استاسې خلک د قدیم الایام نه استعمالوي، ډېره ښه فرهنګ دی زمونږ، چې چون په غذا کې درې اساسي توکي چې همدغه نشایستهي مواد یا قندي مواد دي، پروټیني دي او شحمي دي یا غوړ، دا زمونږ خلک ډېر په ښه فرهنګ سره استعمالوي، چې دا ډېر علمي ده. مثلا تاسو وګورئ زمونږ په هیواد کې یو غوړي پلاو جوړوي پکې ډېره کمه غوښه او غوړي خو بیخي کم مقدار دي، دا بیخي ډېر علمي هغه ده، ځکه په ټوله دنیا کې علمي لحاظ باندې مواد ځینې واخیستل شي.
ډاکټر صاحب، خو دا غوړ چې تاسو وایي چېرته اکثر خلک پکې ډېر غوړي اچوي ګوري دی وریجو کې؟
نه خو که هر څومره ډېر ما چې تاسو دې ته متوجه استئ چې مثلا غوري د وریجو نه ډک ده، چې دا قندي مواد دي، اما تاسو وګورئ غوښه پکې ډېره کمه ده چې پروټین دی، اما غوړي د غوښې نه هم بیخي کم دی چې هغه شحمي غوړ دی. نو دا ګوره، یا شروع ده چې زموږ ستاسې عام فرهنګ، یا شروع ده یا وریجې دي چې خوري ډېر. تاسو وګورئ یو کس ډوډۍ وړۍ په غوښه پکې د یو مړۍ په اندازه کدي، او په یو شروع کې چار څومره ډېر غوړي واچي څومره ډېر به وي. نو یعنې په طبیعي لحاظ زمونږ فرهنګ زمونږ د ټولنې ډېر ښه غذا جوړوي، چې سره د دې چې دوی د علمي لحاظ نه دي ترتیب کړي، دا فرهنګ ده، زمونږ طبیعي ذاتي خدایي یو درک ده چې زمونږ خلک لري، د پل انسانی درک دروی دغه سی فرهنګ جوړ کړی او غذا ترتیبی چې هغه په علمي لحاظ ډیر نږدې ده یو علمي تقسیم اوقات پروګرام ته، نسبت دی ته چې دی دغه بازاري غذا وخوري. نو زما توصیه ورته په خلاص ډول هم دا ده چې دی د کوشش وکړي چې ډیر مجبور شوی نه دغه بازاري غذا دې نه خوري، خپل طبیعي ذاتي او دغه وطني غذا ځینې استفاده
وکړي. یعنی هغه سپوره ډوډۍ هم چې کور کې وخوري چې سره هماغه نشایسته ده او لا ښه ده او کیمیاوي مواد پکې اضافه نشته.
ډېره
دا شی به دوی مراد کې د پروګرام په لړ کې به البته دوهمې برخې کې به بیا نور توضیحات هم ورکوي چې نور کوم مسایل دي چې باید د خوراک په وخت کې په نظر کې ونیول شي، د دوه خوراکونو په منځ کې فاصله باید څنګه وي، او کوم خواړه دي چې هغه ډیر ضروري دي باید وخوړل شي. په دې به هم د پروګرام په لړ کې خبرې وکړو. تاسو به لږ دمه شئ. ډاکټر صاحب صدیقي، نوبت شما است. یه شنونده داشتیم پرسان کردن که از دوست خود البته حکایه میکردن که بواسیر و تکلیف میده داشت، میگه مثلا میدیش خوب شد ولی هنوز هم تکلیف داره. یک تصوری وجود داره، میگه که این دو مریضی با همدیگه مرتبط هستن. فقط یک توضیح کوتاه از شما میخواستم که هر دوی از این مسئله رو روشن بسازین که چطور این دو مریضی متفاوت است و چقدر با همدیگه این از لحاظ خوراکی و این مسائل ارتباط دارن.
بسیار خوب، من خوشحال هستم از اینکه یک سوالی که بسیار جواب فشرده و کوتاه داره به من راجع شد که من فرصت بیافم بقیه صحبت هایی که در شروع میخواستم عنوان بکنم را خدمت شما عرض بکنم. ناجوری زخم معده یک ناجوری بسیار واضح و مشخص است و یک علت میکروبی داره در اکثرت موارد در زمه دیگه عوامل، و هیچ نوع رابطه فی ما بین زخم معده و بواسیر وجود ندارد. تنها چیزی رو که افراد عام عنوان میکنن که اگر شخص بواسیر داره و قبضیت پیدا میکنه، یک احساس دمش و گرنگی و درد در مجموعه شکم پیدا میشه، گاهی فکر میکنن همی از باعث زخم معده باشد، دیگه کدام رابطه خاص بین از اینا وجود نداره. در خصوص رابطه تغذیه ساعت و زندگی باید چند نکته روشن ساخت که یک نکته بسیار مسلم است که ما برای ادامه حیات یا زنده ماندن باید بخوریم و بنوشیم، ولی آنچه بسیار با اهمیت و مهم است رابطه تنگاتنگ فی ما بین عادت غذایی و رژیم غذایی که انسان در طول عمر تعقیب میکنه با صحت و سلامتی و طول عمر است. یعنی آنچه شما انتخاب میکنید برای خوردن و بالاخره در طول عمرتان یک چه عادت غذایی را تعقیب میکنید، این اثرات مستقیم و عمیق بالای صحت و سلامتی و تندرستی و بالاخره طول عمر داره. بنابراین این نکته را باید اهمیت چه شنونده ها یا عام مردم بفهمند که تنها این نیست که ما غذا بخوریم بخاطر از اینکه توانمندی از این پیدا بکنیم که کار بکنیم و بگردیم و زنده بانیم، بلکه
بله.
شیوه غذا خوردن و نحوه غذا خوردن
بله امی مسئله شما بسیار خوب مطرح کردین، شیوه غذا خوردن و نوحی غذا خوردن، اگه من غلط نگفته باشم. در بخش دوم برنامه شما در این مورد صحبت خواهد کردین که چگونه غذا خورده شوه و چگونه مثلا غذای صبح شام این چیزا انتخاب شوه و کدام غذا خوب است. در این مورد بیشتر صحبت میکنین، فرصت بسیار کم داریم. امی شنونده ما که سوال کرده بودن که تکلیف معده و بواسیر، خب شما معده را تا حد توضیح دادین که میتونم عامل میکروبی داشته باشه یا چیز دیگه، ولی یکی این دو مریضی امی هموروید یا بواسیر مریضی جداگانه است و میده. فقط یک توضیح بسیار کوتاه یک 30 ثانیه داریم.
بله بله، کاملا هر دو مرض جداگانه است. زخم معده باعث بواسیر نمیشه و بواسیر باعث زخم معده نمیشه، هر دو یک مریضی جدا هستن.
خا دیر زیاته مننه هیده منم چی هغه وریدون چې پختنه کړي و اوس ورته وازی شوی چې بواسیر خپل بیل ناروغي ده او د معده خپل بیل تکلیف ده. خو په بواسیر کې لکه څنګه چې تیرو پروګرامونو کې ویل شو، ډاکټر سیبنده وی چې قبضیت ډیر بد سر وربان لري، یعنی خوراک چغه کسان چې دا تکلیف لري خدای چې د سشیان وخریش نصابه یا مثلا وبډی ریزیاتیس کل یاغه خواړه چې د قبضیت سبب نشینو بیا د دوی